द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوردونکو سهار مو په خیر. دا وایس آف امریکا ډیوا خبرونه دي د واشنگټن ډی سی د سټوډیو نه ورته تاسو نیخ په نیغه غوږی. نن د خالی ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار شپږ په کابل کې 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسخوتن 9 بجې شوې دي. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زه یم نوشی روان کلندر. اول در سره شریکوم تر ټولو اهم خبرونو سره ټکی. مطبوعات وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ قطر کې د افغان طالبانو سره لیدلی دي. د امریکا خارجه وزارت د ملاقات ځای ښودلو نه انکار کړی دی. په ترکی کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي له وژنې وروسته د امریکا سینیټرانو لخوا په صدر ټرمپ د فشار باوجود بیا هم د خزانه وزیر ویلي د روانې میاشتې په اخره کې به سعودي عرب کې د سرمایه کاری کانفرنس ته ورځي. او بلخوا ترکی دوه کال وړاندې هغه نیول شوی امریکایي پادری خوشی کړی دی چې پرې د جاسوسي او ترهګرۍ تورونو په سر د عدالت لخوا سزا اورول شوې وه. او د فلسطین په غزا تړانګه کې د جمعې په ورځ د اسرایلی ځواکونو په ډزو کې شپږ فلسطینیان وژل شوي او په بیلابیلو پیښو کې 130 نور ژوبل شوي دي. او اوس خوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. مطبوعات وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا په د جمعې په ورځ قطر کې د افغان طالبانو سره لیدلی دي. د امریکا خارجه وزارت د ملاقات د ځای ښودلو نه انکار کړی دی او په دې اړه یې هم څه نه دي ویلي چې په کومو موضوعاتو بحث شوی. ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکلی دي په تیرو 4 میاشتو کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې داسې لیدنې په 2 ځل شوي دي. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرو تفصیل لا نه دی په ډاګه شوی. زلمی خلیلزاد د پاکستان، افغانستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په یو لوسر ځنی سفر دی او د افغانستان د سولې په لړ کې ملاقاتونه کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د مذهب سپکاوي د قانون لاندې د دروغو تور لګونکو لپاره د سزا ټاکلو په اړه قانوني مسوده د بیرته اخستو فیصله کړې ده. د واکمن تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز د الکترونیکی جرمونو سایبر کرائم سره تړلي قانون کې د بدلون مسوده اسمبلی د سیکریټریټ نه بیرته اخستو درخواست کړې ده. د بشري حقوقو کارکونکو د حکومت دغه ګام د مذهب د سپکاوي د غلط استعمال مخه نیولو کوششونو لپاره غټ زیان ګرځولې دي. په ترکی کې د سعودي عرب خبریال جمال خاشقجي له وژنې وروسته د امریکایي سینیټرانو لخوا په صدر ټرمپ د فشار باوجود بیا هم د خزانه وزیر سټیون مروشن ویلي دي د روانې میاشتې په اخره کې به په سعودي عرب کې د سرمایه کاری کانفرنس ته ورځي. د وال سټریټ بینکونو هم ویلي دي د ریاض د سرمایه کاری کانفرنس کې به برخه اخلي. تیر ورځ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي دي چې ترکی امریکا ته داسې آډیو ویډیو ثبوتونه ورکړي دي چې ترې ثابتې کې خبریال خاشقجي په استنبول کې سعودي عرب په کونسلګرۍ کې وژل شوی دی. د ریاض په سرمایه کاری کانفرنس کې د میډیا یو شمیر ادارو او سرمایه کارانو د برخې نه اخستو فیصله کړې ده. ترکی دوه کال وړاندې هغه امریکایي پادری خوشی کړی دی چې د جاسوسي او ترهګرۍ په تورونو ورته د ترکی عدالت د 3 کالو او 1 میاشتې بند سزا اورولې وه. مطبوعات لیکي چې د پادری انډریو برنسن د خوشی کېدو سره د امریکا او ترکی توجنې اړیکې یخې شوې دي. پادری انډریو به تمه ده د خالی په ورځ په جرمني کې د امریکایي پوځي اډې ته د طبي پاملرنې لپاره انتقال کړی شي. او د فلسطین په غزا تړانګه کې د جمعې په ورځ د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې شپږ فلسطینیان وژل شوي دي او په بیلابیلو پیښو کې 130 نور ژوبل شوي. د فلسطینیانو د غزا تړانګه د صحت وزارت وای 4 فلسطینیان د اسرایل سره د ازغن تار خوا ته په یوه پیښه کې وژل شوي او د 2 نور بیلابیلو ځایونو کې د احتجاجونو په وخت 2 نور وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي په مجموعي توګه په دې کې کسان جوبل شوی د اسرائیل فوج ویلی ډزې زکه کړی دی چې فلسطینی احتجاج کوونکو په پوله لګیدلې زغنتار مات کړو د اسرائیلی فوج یو پوسټ ته نږدې ورغلن خو په پیخه کې اسرائیلی فوج ته سمرګ جوبله نه دا وړېدلې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیوا خبرونو ته د واشنگټن ډی سی د سټوډیو نه نیخ په نیغه باندې غوږی. په دې خبرونه کې د آی ایم ایف د نړیوال مالیاتي ادارې پاکستان ته سفر په اړه باندې هم رپورټ لرو چې پاکستان نوی حکومت وایي چې د نړیوال مالیاتي ادارې نه قرض اغستل غواړي ځکه چې ورسره خرچو لپاره پیسې نشته. د دې ترڅنګ د امریکا د سعودي عرب او ترکی ترمنځ په اړیکو کې نوې پرمختیا او پاړه باندې هم رپورټ لرو. او په فلسطین کې د جمعې په ورځ د جمعې د مانځه وروسته د شوې احتجاجونو په محل باندې د شپږو فلسطینیانو د وژنې او د یو سلو سلویښت نورو ژوبل شو فلسطینیانو په اړه باندې هم په دې خبرونه کې رپورټ لرو. خو د افغان طالبانو سره مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د امریکا د سولې لپاره خصوصي استاد زلمی خلیلزاد لیدلې دي. په دې اړه به در سره هم تفصیل شریکو. خو دا وخت دا چې امریکا او د سعودي عرب ترمنځ د خبریال جمال خاشقجي په سر باندې اړیکې توجه دي او ورسره د ترکی سره اړیکې لګې سمې شوې. په دې دي چې پادری اینډریو برنسن چې کم دی کم دوه کال وړاندې نیول شو هغه ترکی خوشې کړی دی. په دې اړه در سره د وایس آف امریکا یو رپورټ شریکو. د امریکا سعودي عرب او ترکی ترمنځ د ځنو پیښو په سر توجنو شو سفارتي اړیکو کې نوې پرمختیاوې شوې دي. د ترکی چارواکو لخوا د دې سرګندونو وروسته چې د واشنگټن پوسټ خبریال جمال خاشقجي د ترکی استنبول ښار کې په سعودي کونسلګری کې وجل شوې دي. د امریکا او سعودي عرب ترمنځ د اړیکو د تو تریخوالي سبب جوړ شوې. بل پلو ته ترکی هغه امریکایي پادری پرې خود دي چې د ترکی حکومت د جاسوسي او ترهګرۍ په تورونو نیولې او بیا وروسته سزا شوې. د ترکی په استنبول ښار کې د خبریال جمال خاشقجي د بې درکه کېدو خبرونو او بیا وروسته د ده د وژنې داوو په سر امریکا کې د سینیټرانو یوې ډلې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ته خط لیږلی دی چې په څلورو میاشتو کې د خاشقجي د بې درکه کېدلو او وژلو په پیښه کې د ککړو ملزمانو معلومات واخلي او که سعودي حکومت واقعي په دې کې ککړ وي نو ورسره دې تجارتي اړیکې ختمې کړي شي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د سینیټرانو فشار جوړېدو وروسته ویلي چې د خاشقجي وژنه یو ډېر بدکار شوی دی. ولې د جمعې په ورځ د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوشن ویلي دي چې د روانې میاشتې په آخره کې په سعودي عرب کې د سرمایه کارۍ غټ کانفرنس ته به ورځي. سی این بی سی ټلویزیون سره د خبرو په وخت د خزانې وزیر ویلي دي چې د خپل پلان مطابق به سعودي عرب ته ځي او که د جمال خاشقجي په کیس کې نور څه خبرې مخې ته راغلې نو هم د هغې مطابق به بیا پلان جوړوي. د وال سټریټ بینکونو هم ویلي دي په ریاض کې کېدونکې د لوړې کچې د سرمایه کاری غونډې ته به ورځي. د وال سټریټ بینکونو په کانفرنس کې د ګډون دغه فیصله په داسې حالاتو کې کړې ده چې د میډیا یو شمېر ادارو او تجارتي کمپنو ویلي دي په سعودي عرب کې کېدونکې دغه کانفرنس ته به نه ورځي. واشنگټن پوسټ وایي چې ترکی امریکا ته داسې آډیو او ویډیو شواهد ورکړي دي چې ترې ثابتېږي چې خبریال جمال خاشقجي په استنبول کې په سعودي کونسلګری کې وجل شوې دي. بل پلو ته د واشنگټن او ترکی ترمنځ د 50 کلن پادری اینډریو برنسن د نیولو په سر توجنې شوې سفارتي اړیکې له هغې وروسته یخې شوې دي چې دوه کاله وړاندې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په تورونو نیول شوې پادری خوشې کړې شوې دي. دته د ترکی یو عدالت د 3 کالو 1 میاشتې بند سزا اورولې وه. خود په جیل کې 2 کاله بند ساتلې شوې و او اوس د سزا پوره شوې ده. په دې وجه د ترکی حکومت د جیل څخه خوشې کولو امر کړی دی. مطبوعات وای پادری اینډریو برنسن با ممکنه ده د هوایی جهاز د لارې د خالی پورز په جرمنی کې د امریکا پوځي اډې ته د طبي معاینه لپاره انتقال کړی شي چې ورسره به په دې د امریکا او ترکی ترمنځ توجنې سفارتي اړیکې یخې شي. ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته د واشنگټن ډی سی د سټوډیو نه نیغ په نیغه غوږی ز د دې خبرونې قربان او شروان کلندر یم. او یو بل اهم پرمختیا هم شوې ده. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې یو لس ورځنی سفر باندې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغان طالبانو سره لیدلې دي. موږ یې تفصیل اخلو د وی او ای ډیوا خبریال او سیرون کی پیر زبیر شاه نه. تم سره د ټلیفون په لیکه باندې دا وخت موجود دی. پیر زبیر شاه صاحب په خیر علی.
په خیر
پیر زبیر شاه صاحب، دغه ملاقات تفصیل کول او ردون کو سره شریک کی؟
جی دا خو ډیر تفصیل خو نشته. وال سټریټ جرنل نن دا کوم د امریکایي اخبار ته هغه دا رپورت کړی دی چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې په قطر کې د طالبانو کوم ممبران دي هغه سره لیدل کړي دي. په څه شي خبرې شوې دي او څوک څوک په کې د طالبانو طرف نه دا لا تفصیل نشته. خدا دې چې دا اول ځل نه دی. د نمخ کې په جولای کې ال اس ویل چې کوم ډیپټي اسسټنټ سیکرټری اف سټیټ ته د امریکای سټیټ ډیپارټمنټ هغه هم ملاقات کړي وو. او چې موږ ته پته ده چې په دوحه کې د طالبانو دفتر دی او دا د خلیلزاد افغانستان پاکستان نه دورې نه پس د دوحه ته تللی دی. پس په دې متحده عرب امارات او سعودي دوره به هم کوي. خو بهرحال دا دی چې مطبوعات وال سټریټ جرنل دا وایي چې د نن لیده کاته کړي دي. څه یې پکې ویلي دي؟ چا سره ملاو دی؟ طالبان کوم کوم غړي وو پکې؟ دې تفصیل لا نشته.
صحیح. پیر صاحب، سعودي د امریکا خارجه وزارت بهرحال هغې ځای هم نخي او دغه خبرو تفصیل هم لا نه دی ویلي. خو دا د چې یاره داسې ملاقاتونه دا چې کوم زلمی خلیلزاد د دې لپاره خصوصي ټاکلې شوې دي، دا تاسو وایئ چې دویم ځل چې ملاقات کیږي د دې نه وړاندې چې کوم دی ایل اس ویلز هم طالبانو سره لیدلې دي په دوحه قطر کې، دا ملاقاتونه څه ښایي چې کنه په افغانستان کې افغان طالبان او د امریکا ترمنځ خبرې ډېرې سمې شوې دي؟ که
نو زه دې کې دا خبرې دي چې لکه په جولای کې هم دا سړي د کاتر شروع ما څنګه ویل له سول سره او زلمی خلیلزاد دا سپیشل دی کار پر ټاکلې دي چې د امن راولي او خبرې ته طالبان سره چې کوم دي هغه کې امریکا مرسته وکړي. نو اوس پورې خو موږ لیدل چې د پاکستان تم ته لوړ تفصیل را نه دي. دلته هم د ملاو شوه دي خو چې کله لڅول د ملاو شوه په جولای کې نو طالبانو دا ویلو یو کس یو مطبوعات په یو انټرویو کې هغه دا ویلو چې مثبت اشاره ملاو شوه دي. نو د نسم مراد خو اوس پورې چې موږ کله زمینی چې کوم حالات دي مکانی هغه چې وګورو نو تشدد زیات شوه دي. طالبان ورسره ورسره دا اعلان هم کړی دی چې کوم الیکشن اکټیویټیز دی الیکشن چې کوم را روان دی افغانستان کې هغه وی چې په هغه په مرکزونو باندې او په خلکو چې برخه اخلي په هغه باندې د حمله تیزې کړي شي. نو طالبان دا څنګه ښکاري چې خبرو ته لکه خبرې خو کوي لګیا دي خو دلته بیا بنیادي مسله مکه ده چې آیا موږ دا ګورو چې طالبان په خپل واک اختیار کې دي دوی دا خبرې هم شوې دي لکه خبرې چې کومې کوي دوی ته دي اختیار شته او څومره دوی په یوې خولې دي. آیا دا چې کوم توګه دفتر دی دا واحد یو دفتر دی که نور هم طالبان داسې لیډران شته چې هغه خپلو کې اړم دي او یو بل سره په خپل لار دي؟ نو دا ټولې کوېسچنې اوس هم پورې شته او دا څومره ملاقاتونه دا دوه ملاقات شوې دي کې ما څنګه وویل چې موږ ته لا پوره پته نه لګي چې دوی کومه خبره څه خو تش خبرې دي چې کومه کېږي لګیا دي. ځمکني حالات اوس پورې نه دي بدل شوي.
ډېره مننه پیر صاحب.
ډېره مننه.
د نړیوال مالیاتی ادارې انټرنیشنل مانیټری فنڈ مینیجنګ ډایریکټر کرسټینا لګیټ ویلی دی چیرې پاکستان ته چې کوم د اربونو ډالر چې کوم قرض دی دا غي ورکولو لپاره ضروری دی چې پاکستان خپل نظام چې کوم دی هغه د ټګي او د کرپشن نه پاک کړي. په دې اړه باندې را سره الیاس خان یو رپورټ شریکوي.
د پنګو نړیوالې ادارې مشر کرسټین لاګارد په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي چې پاکستان ته به د چین په شمول ټولو قرضو کې شفافیت او دا هر څه په ډاګه کول وي. د دې په وینا چې کوم یو هیواد ته قرضه ورکولو نه وړاندې د ټولو قرضو په اړه پته لګول ضروري وي، ولې چې د ګورننس او بډې رشوتونو په حواله سره د هر څه د آی ایم ایف بورډ لخوا منل شوي اصولو د لاندې وي. بلخوا د امریکې خارجه دفتر ویلي دي چې د پاکستان پوزیشن ته به په هر ډول کتل شي او دا چې د آی ایم ایف نا د نوې قرضې په معاملې د پاکستان موقف بشمول د ټولو اړخونو جایزه باخلي. د امریکې د خارجه دفتر وایاندې هیدر نوارت خبريالانو ته ویلي دي چې د چینی قرضو د بوج د لوجې پاکستان آی ایم ایف نه قرضه اخلي. د دې په وینا چې ممکنه ده چې د حکومتونو خیال وي چې پاکستان د اقتصادي ستونزو نه راوستلو لپاره دا قرضه به دومره بوج نه وي، خو اوس دا بوج ورس په ورس سختېږي. د خارجه دفتر وایاندې وینا وه چې دا خبره لا په ډاګه نه ده چې آی ایم ایف به په کومو شرطونو پاکستان ته قرضه ورکوي او کووري هم کړه، نو آیا دا به د اولسو په وړاندې راوړل شي او کنا. یاد دی وی چې پاکستان د دې نه وړاندې د آی ایم ایف نه د یو درزن نه زیات ځله مالی مرستې ترلاسه کړې دي او د دوی د شپږ ارب او سلویخ کروڑ ډالرو اخیری پروګرام په اګست 2018 کې مکمل شوی و. اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه وزارت یو پخوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه وایي چې د آی ایم ایف لخوا د پاکستان نه د قرضو تفصیل غوښتل او دې کې شفافیت راوستل نوی خبر نه ده. ڈیو ریڈیو سرا خبروں کے دو ہوئی
میں آئی تھنک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی اتنا کوئی سٹیٹ سیکرٹ ہے جو شیئر کریں گے، یہ انفارمیشن تو ساری آئی ایم ایف کے پاس ویسے بھی موجود ہی ہوتی ہے.
چې زما په خیال دی کې صدا سے خبر نشتا، دا معلومات خو هسه هم د آی ایم ایف سره د وړاندې نه موجود وی او بل دا چې دی کې سره د ریاست رازونو خبره خو نشتا. د دې سوال په جواب کې چې امریکا غنی چې پاکستان به دا قرضا د خپل چینی قرضو قسطونو ورکولو کې استعمال کړي او آیا امریکا کول شي چې آی ایم ایف د پاکستان سره د سلوزنامې نه منې کړي، نو هغه وی
پاکستان کا جو چین سے قرضے ہیں ان کی واپسی ابھی اس ٹائم پیریڈ میں نہیں ہے. اس وقت جو قرضوں کی واپسی ہے وہ جو دوسرے پاکستان نے قرضے لیے ان کی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کو ری شیڈیول کرنا چاہیے یا نہیں.
یو خدا چی پاکستان دا چین نہ کم قرضے اغیستی دی دا حقی ورکول پدی مودا کی ندی او بل دا چی پاکستان چی دا نور حیوادونو نہ کم پا کاروباری یا دوارا خیز بنیادونو قرضے اغیستی دی حقی تبا قتل وی. دا ڈاکٹر سلمان شاہ وینا چې د امریکای خارجه دفتر بیان کې سیاست لیدل کیږي، خدا سي خبر نشته چې پاکستان با د آی ایم ایف سره سلوزنامه اونکړي شي. ډاکټر سلمان شاه زیاته کړه چې د پاکستان خساره دا وخت د دوه وجو نه ده، یو کرنٹ اکاونټ ډیفیسټ یا مالیاتی خساره ده کوم چې دا وخت 13 بلین ډالر ته رسیدلې ده او بل د قرضو واپسی ده کوم چې 13 ارب ډالر کیږي چې لوجی خرص او آمدن به تولې شوی دی او دې هر څه د پاره به مونږ ته سټرکچرل ریفارمز حکومتی اداروں کے اصلاحات ٹیکس یا مالیہ زیادہ ولوی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د جمعې په ورځ د فلسطین په غزا تړانګه کې اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې شپږ فلسطینیان وجل شوي دي او یو سلویخ نور په بیلابیلو پیښو کې ژوبل شوي هم دي. په دې اړه باندې را سره د وایس آف امریکا یو رپورټ د ډیوه همکار بختور شاه شریکوي.
د فلسطین غزا پټۍ کې د جمعې په ورځ د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې شپږ فلسطینیان وجل شوي دي. اسوسییټډ پریس نومې خبری اداره وایي دا د اسرائیل او غزا په پوله د تیرو څو میاشتو راسې روانو د فلسطینیانو د احتجاجونو تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د فلسطینیانو د غزا تړانګې د صحت وزارت وویل څلور فلسطینیان د اسرائیل سره د ازغن تار خواته په یوه پیښه کې وجل شو، چرته چې د اسرائیل فوز وویل په داسې حال کې ډزې وکړې چې فلسطینی احتجاج کوونکو په پوله لګېدلی ازغن تار مات کړو او د اسرائیلی پوز یو پوسټ ته نږدې ورغلل. پیښه کې اسرائیلی پوز ته مرګ جوړ نه ده اوړېدلې. د غزه صحت وزارت وای دوه نور فلسطینیان په نورو ځایونو کې په احتجاجونو کې وجل شو او تر یو سل او شلو پورې نور کسان په ډزو جوبل شوي دي. اسرائیلی پوز وویل تر 2000 پورې فلسطینیان د اسرائیل پولیس سره راجمع شوي وو چې کاڼي یې ویشتل، ټایرونو ته یې اورونه اچولي وو، د اور بمونه یې چلول او د اسرائیل لور ته یې اسرائیلي پوځیان په لاسي بمونو او ګرنیټونو ویشتل. د مارچ د میاشت راهیسې شاوخوا هر هفته په غزه کې د اسرائیل سره په پوله فلسطینیان احتجاجي مظاهرې کوي او غوښتنه کوي چې په غزه د اسرائیل او مصر محاصره ختمه کړی شي. ویل کیږي چې دغه احتجاجونه د حماس وسلوالې ډلې په غږ کیږي چې د کال 2008 راهیسې د غزه انتظام په لاس کې اخیستی. د حماس مشر اسماعیل هنیه د غزه ښار په ختیځه برخه کې په احتجاج کې برخه واخیسته او وی ویل د فلسطینی ولس اعظم به په غزه لګیدلې محاصره ختمه کړي. د اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي د کله نه چې په غزه کې د اسرائیل په پوله احتجاجونه پیل شوي، د یو نیم سل نه زیات فلسطینیان پکې وجل شوي دي او د مای په میاشت کې په یوه ورځ 60 فلسطینیان وجل شوي وو چې د دواړو فریقیانو ترمنځ د کال 2014 راهیسې د جنگ تر ټولو خونړۍ ورځ وه. اسوسییټډ پریس زیاتوي په غزه د محاصرې د لاسه د حماس انتظامی ادارې ته سخت نقصان رسیدلی دی. په غزه کې د ورځې یوازې 4 ګنټې بجلی وي. په سیمه کې د بیروزګارۍ شرح هم د 50% نه زیاته شوې ده. په دغه سیمه کې نږدې 2 میلیونه خلک ژوند کوي او وایي د نلکو اوبه هم د سکلو وړ نه دي. ملګرو ملتونو دا هفته د غزه د جنریټرو دپاره د قطر نه د ډیزلو رسد پیل کړی دی چې دا رنګ د غزه اوسیدونکو دپاره د بجلی پیداوار زیات کړی شي، خو جنریټر لا کار نه دی شروع کړی. ای پی وای حماس د اسرائیل سره ډزبندي غواړي او وایي دا احتجاجونه ځکه کوي چې د اسرائیل سره یې د ډزبندۍ مسله لا نه ده حل شوې.
ګران اوریدونکو، په امریکا کې په فلوریډا او ورجینیا ریاستونو کې راغلی طوفان نږدې 18 تنان وجلی دي او د ورجینیا ریاست چارواکي وایي چې 400,000 پورې کورونه داسې دي چې هغه د بجلی هلته بجلی نشته. نور هم یو شمېر زیانونه اوریدلي دي او ته رپورټ پرې راسره د وایس آف امریکا شریکوي سمینه احسن.
امکانات دی د سمندري طوفان مایکل د لاسه د مړو شمیره زیاته شي، خو چارواکي وایي داسې منصوبه لا نه ده جوړه کړې چې یو ارزي مردخانه جوړه کړي. د دوی په وینا په 50 کالو کې امریکا کې د قسمه طوفان نه دی راغلی، خو دوی به لا ګوري چې آیا طوفان نه څومره مرګ جوړه شوي. بلخوا د علاقې خلک طوفان نه پس چې خپل کورونو ته واپس شوي نو وایي چې کورونه او علاقې د پیجنګلونو هم وتی دي، هر څه طوفان نسکور کړي. فلوریډا کې د طوفان متاثرینو لپاره د خوراک څښاک بندوبستونه جاری دي. ځینې ځایونو ته چې لارې بندې دي هلته په هلیکاپټرو امدادي سامانونه رسول کیږي. بلخوا د لټون ټیمونه د مکسیکو ساحل په علاقه کې د خلکو لټون کوي. د 1000 خلکو اوسیدونکو دغه علاقه د شروع په ورځ مایکل نومي سمندري طوفان د 155 کیلومتر د ګنټې په سر هواګانو سره بیخي د ځمکې د سر نه ختمه کړي. ریاستی چارواکي وایي د مکسیکو بیچ قریبا 215 اوسیدونکو د کورونا پرېښودونه انکار کړی وو او دوی نه دی خبر کچری دغه خلک وروسته بیا د علاقې نه وتی. بلخو د ایمرجنسی چارواکي وایي په زرګونو ټلیفونونه ورته را روان دي او خلک د خپل خپلوانو د بيدرکۍ ته پوسونه کوي. د فلوریډا گورنر ریک سکاٹ وایي دوی ته لا پوره معلومات نشته چې سیمه کې شاته پاتې شوی خلک په کم حال کې دي. د ایمرجنسی چارواکي زیاتوي دوی په سرسری توګه د 80% تباشوي علاقو لټون کړي چې مړی یا ژوندۍ خلک پیدا کړي. سمندری طوفان مایکل د 1992 د انډیو طوفان نه پس تر ټولو زورور طوفان یادیږي. جدا جدا د میډیا رپورټونه په دې کې د وجل شوو شمیره تر 1400 پورې ښایي. د فلوریډا ریاست د مکسیکو بیچ علاقه د دې تر ټولو زیات ځپلې شوې. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي را روانه هفته به د فلوریډا او جورجیا سفر کوي، خو د سفر نور تفصیلات لا نه دي راغلي.
ګرانو اوریدونکو، په پاکستان کې زمینی انتخابات لپاره چې کمې تیاری دي هغه سرته رسیدلې. ری الیکشن کمیشن وایي چې دوی پوره انتظامات تر سره کړی دي، خو په بلوچستان کې درې صوبایي اسمبلی حلقو لپاره حالات سازگار نه دي او دغه ځنډول شوی. حمید سمسور په رپورټ راکوي.
د پاکستان د ټول ټاکنو د کمیسیون لوري په بلوچستان کې د درو صوبایي اسمبلی او یو د کامی اسمبلی د حلقو انتخابات منسوخ کړل. د کامی اسمبلی حلقه 255 لورلای باندې اصرار ترين د مسخیلو بیا مسعود لونی دوی د بلوچستان عوامي پارټي غړي وو او دریمه د صوبایي اسمبلی حلقه 22 بیا د کل عبدالله زخه د عوامي نېشنل پارټي انجینیرز مرکو کامیاب ګرځیدلی وو. د دوی په ضد باندې وی الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړل شوی وو چې دوی په انتخاباتو کې درغلي کړی دي. الیکشن کمیشن ل خپل څېړنو وروسته د دوغو حلقو د انتخاباتو نتیجې منسوخه کړلې. د پاپین پیر ان پری الیکشن نیټورک غړی نصر الله بړی وی چې دا لومړی ځل دی چې په بلوچستان کې په یو وار باندې د درو صوبایي اسمبلی او د یوې قومي اسمبلی د حلقو نتیجې لغوه کړي.
الیکشن کمیشن د انکوائری بعد د حلقو ریزلټ چې وو دا کالعدم کوي او خپل نوټیفیکیشن یې بیرته واخیستی. په بلوچستان کې تقریبا د څلور صوبایي او قومي اسمبلی حلقې چې دي په دې الیکشن به بیرته کیږي.
نصر الله بړی سیوی چې سیاسي ګوندونو د انتخاباتو پر مهال باندې د درغلوی په ضد باندې احتجاج کړی وو د سیاسي ګوندونو د هغه احتجاج په خلای کېږي.
د یو قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی درې سیټانو باندې دا ثابت سوال چې الیکشن فری او فیر نه دی سوی. هغه زما چې پولیټیکل پارټیانو په قومي الیکشن باندې لګولې وو پاره کې د یو څه حدا په دا پروسس کې یا په الیکشن کې چې کوم دي زماتو دا غته تکویت رسیږي، مګر چې اور آل د ملک یا د صوبې الیکشن په غټه صد چې وو هغه اکثریت نوټیفیکیشن وسول، نو د حد په دې باندې تکویت د خبر ته رسیږي مګر مکمل نه رسیږي.
نصر الله بړې سیوی چې د صوبایي اسمبلی د دوو نورو حلقو نتیجې هم تر اوسه پوري نه دي تسلیم سوي او دغه ډول د بلوچستان اسمبلی حلقه 15 دیرس مستونګ باندې په درنګړ کې د بلوچستان عوامي پارټي کاندید سراج رسانی باندې ځانمرګ بریټ سوي چې پر هغه باندې به انتخابات اوس تر سره کړي. د صوبایي اسمبلی حلقه 40 باندې هم سردار اختر منګل پر کامی او پر صوبایي اسمبلی پر دواړو باندې کامیاب سوي چې تر اوسه لیدا انتخابات نه دي سوي. د بلوچستان اسمبلی 15 پته غړي دي. دلته بلوچستان عوامي پارټي تر ټولو غټ ګوند ګرځیدل دي چې دوی تر شل زیات غړي لري. خو په انتخاباتو کې کداغه نتیجې د دوی په ضد راشي په اسمبلی کې د دوی غړي کمیدای هم شي. بلوچستان عوامي پارټي تیر کال په مارچ کې پرانستل سواله چې مشري د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان کوي. سیاسي ګوندونه پر دوی باندې نیوکې کوي چې د پردې شاته قوتونه د دوی ملاتړ کوي، خو بلوچستان عوامي پارټي بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
او سرته وړاندې کوي اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
علی سید محمد مصطفی البرکی نومي او تند القاعده د پاره د برتیانو کولو خلکو له تربيت ورکول او ترهګرو له وسلو رسول په سر مفرور دی. ګومان کیږي چې البرکی د القاعده د مشرانو د سیف العادل او د ایمن الزواهری نږدې ملګری دی. د بمونو او د کیمیایي وسلو جوړولو ماهر دی. د په افغانستان کې د القاعده په تربیتی کیمپ کې یو استاد په حیثیت کار کړی دی. د کال 2000 په دسمبر کې د پاکستان د سورلو د یو هوایي جاز تختولو ناکامه کوشش کړی دی. د مصر اوسیدونکو دی. عمر یې 60 کاله دی او د حسن عمر زیزو او د عبدالعزیز المصری په نومونو هم یادیږي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخه د البرکی د درد درک په بابلا ورکیدونکو معلوماتو باندې د 5 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی شوی دی. امریکا د هر قسم معلوماتو د تحقیقاتو کولو او د مخبرانو د خوفیه ساتلو ضمانت ورکوي. که ضرورت پیښ شو نو امریکا مخبران بل خوا هم منتقل کولی شي. که چاته د دې کس باره کې سه علم وینو نږدې امریکایي سفارتخانه یا کونسل خانه ته خبر ورکي یا د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د rfj@state.gov په ایمیل اطلاع ورکي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com slash editorials.